د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په 150 درو ووهل شو. مجرم همداراز په 90 ورځو تنفیزی بند محکوم شوی دی. بلخوا د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوبغالي کې د شریعت د احکامو له مخې پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې په عام مزار کې د تعزیري او قصاص د سزاګانو تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو طالب چارواکي وایي د شرعي احکامو له مخې دغه سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویل چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د تالندې او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د اورښت اندازه به د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت همداراز اټکل کړی چې په سالنګونو او یو شمیر لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 تر 15 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنری څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ د بیروت د جنوبي سیمې په هوایي حملو کې په نښه کړي دي. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخې پوځي حملې وې چې په ترڅ کې لسګونه بمباری وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یوه تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. بلخوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی وایي دا صلاحیت لري چې د ناګورنا قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان حقوقي دعوه وڅیړي. آی سی جی پرون په یو بیان کې وویل د دې محکمې 19 کسیز قضایي پلاوی په یوه خوله پریکړه وکړه چې دا صلاحیت لري چې په دې اړه هغه قضیه وڅیړي چې په 2020 کال کې ورسره ثبت شوې ده. د محکمې چې مرکز یې په حق کې دی په تیرو دو دعوو کې د ارمنستان په ګټه فیصله کړې، خو درېیمه یې رد کړې وه. ارمنستان وایي چې آذربایجان د هر راز نژادي تبعیض د مخنیوي له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه کړې او په سیمه کې نژادي تصفیه پیل کړې، خو باکو دا تورونه رد کړي دي او ایروان یې د کرکې په خپرولو او د توکمپالنې پر تبلیغاتو تورن کړی. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډالو ترمنځ یو درې اړخیزه لوبلړۍ نن چهار شنبه په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنت به د کابل په وخت د مازدیګر په 15:30 بجو د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبه ورځ د مازدیګر په 15:30 بجو د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل استازی ګمارلی دی.
هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغې هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي.
وروستی افغان یهودی چې وایي په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ و، اسرائیلو ته رسیدلی دی.
د نورو ادیانو د معتقدینو سره لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه دی شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي.
یو راپور وایي چې د غالیو د تولید صنعت په افغانستان کې د اسیبا په نوم د یوې ټولنې په مرسته په تیر یو کال کې ښه وده کړې.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، خو ستونزې شته، نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لویو نړیوالو مالی ادارو مشرانو هیله ښودلې چې د امریکا راتلونکی حکومت به د اقلیمي بدلون له زیانمنو هیوادونو سره مرستو ته دوام ورکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي تېره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوې ډیلي په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له کابل سره یې اړیکې تر اوسه هم ساتلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی، خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات چې د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډیلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلومات رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسما دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 8 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبرې وکړې او متقی له وښوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره دې قونسلګرۍ ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو، محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي. او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي شي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي. خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوې ډیلی کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي. لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان وروستی یهودای وګړی اسرائیل ته رسیدلی دی. اسرائیلی اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکوي چې 15 کلن زبولون سیمنتوف چې د تیر جمهوری نظام تر سقوط وروسته یې هیواد پریښی و، له ترکیې څخه اسرائیل ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان وروستی یهودی 15 زبلون سیمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته دغه هیواد پریښی و، اسرائیل ته رسیدلی دی. د اسرائیل اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زبلون تیر 3 په ترکیه کې و او د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 د کان خبری آژانس په مرسته اسرائیل ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبری آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زبلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و، او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دکان یې درلود. له افغانستان نه د زبلون سیمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي، مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د
ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کیږي او سو استفاده کیدلی شي، ډېر زیاته شي او شوې ده. همدا ده چې مونږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په تیرو 15-20 کالو کې او دا د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان، سکان او مسیحان دینی لکه کی بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 910 سکان او هندوان له دغه هېواده وتلي او یوازې شپږ کسان یې د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
15:14 کې د قدرمن اوریدونکو له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:20 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. شېبه وروسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم تاسو وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مشرانو هیله ښودلې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلون له کبله ډېر اغېزمن شوي دي. خو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو د اندېښنې راپورته کړي چې آیا متحد ایالات به خپل مالی ملاتړ ته د راتلونکي حکومت مشري هم دوام ورکړي کنه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو د سیشن بې پورز وویل چې دوی به د متحدو ایالتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالډ ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 9 اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تېرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا واک د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغېزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي او د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنگا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغېزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنگا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 12 موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او بریتانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لرې ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالتونو د وتلو غوښتنه کوي او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډا تعقیب کړي. د اقلیم دی بدلون په دې نړیوال سرمشیزه کې چې آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 11 تر 12 پورې کوربه دی د افغانستان په شمول د نړۍ د لزګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی دغه سرمشیزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو ځمکې ښویېدنې اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو
لخبرونو ور آخوا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران یو شمیر خبری اژانسونو راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو له وزارت له یو چارواکي سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه نور تفصیل عبده سپوږمۍ اوروي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما الان تقریبا افسر شده ایران اومدیم.
و کاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پښتل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې و. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنه کې کار کړی. د طالبانو راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوی ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې د دې خبرې مجلې وروستی راپور. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID وایي په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو ایس ای ڈی وایي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ڈی په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمېر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې. خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالۍ او بل اوبدونکو ده چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبثینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سکال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، شورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډېر ښه دي. کورني فروشات هم لور او بهرني هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په 2 ربع کې 550 متره او په 1401 کال کې 9 په سلو کې زموږ صادرات ته پاکستان د لارې کېدل. اوستاش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ 10 هیوادونو ته صادریږي. نوموړی وایي د دغه غالیو په اوبدلو کې 90% کې مېرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې اوبدل کېږي او نړیوال بازار ته وړاندې کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوالای ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سره تر سوالای. ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در دړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راڈیو ٹولو کار قوم کو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومن وسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستن زدا غدا سو کنٹینیو شے کار نہ کی بیت سنٹینیو شے رات منظور اس او سڑک م بیخ انداز زیاد خراب مسل مرزان شے پیش لدن ز کی بل وسارے سرو پورے س زم در گھنٹے مزل دا خراب ایلار نو ہلم دد جس ما میسج نہ شرکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.